السلام علیکم دا مشال ریډیو ته د غرمه 12 بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2015 کال د اگست 19 نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د اتلس وسلوالو د وجنې ادعا کړې ده نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه نمانځل کیږي او یورپ یونین ویلي چې تیره میاشت ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیره 110,000 ته رسیدلې ده او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوای پرونی په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجليدي پوزوای د غبریدونه په شوال سیمه کې ترسره شوې د دې نوی ورځ وړاندې هم پوز د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د 50 وسلوالو د وجلو ادعا کړې و دا راز پوزي چارواکي ویلي په یاد سیمه کې د رواني میاشت په 14 نیټه هم هوایي بریدونه ترسره شوې چې پکې خوښه سلوي وسلوال وجل شوې بلخو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په وجل شو کسانو کې عام خلک هم شامل دي هلته وسلوال طالبانو لا هم په دیړه سن دی ویلي د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لانج منسیمه کې د انختو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه دی کار واخلي په دغه انختو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت ده نو موړي ویلي د رواني میاشتې په درشتمه او سلیرشتمه نیټه باندې نوې ډیلی کې د پاکستان او هند د امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي هندي پولیس وایي پرون د هیواد د تنظیم لاندې کشمیر په سرینګر سیمه کې د تشدد په تازه پیښو کې مشکوکو یاغیانو یو دسوالاو یو عام کس په ډزو وجلې ده هلته درواني میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې د هند له اړخه د پولي پورې غاړه ګولباري یو خزه وجلې و ته نور یې جوبل کړی دی نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه منځل کیږي افغانستان د 1919 کال د اگست په 19 نیټه له برتانیا سره د تړون په بنیاد د خپل ازادۍ اعلان وکړ افغانستان کله هم د برتانیا د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون د افغانستان مکمل خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې باندې رسمي محفلونه وی او په هیواد کې عمومي رخصتي ده د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی وسلوالو ډلو ته غواښ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي کنه وینو د سختو نتایجو سره به مخ شي نو موړي پرون په کابل کې د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانز غونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسیسر یو ځای کیږي هر کله کوي خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتی ځواکونو لغه خماتون کې جواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته لمات نور پایلې ونه لري
نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي د افغانستان په لوګر ولایت کې د هوان ګولې د لګیدو په پیخه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وجل شوي او مور یې سخت زخمی شوې ده د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب استانګزی نن مشال ریډیو ته ویل چې پیخه تیر شپه 10 بجې د مرکز اړوند د بهاري په سیمه کې رامسته شوې ده هغه زیاته کړه د هوان ګولې د نامعلوم لوري وشتل شوې و د یاد ولایت امنیتي مسولینو تر اوسه په دې اړه سند ویلي یاد سیمه د لوګر له ناکراره سیمو نه بلل کیږي چې وخت انا وخت د وسلوال مخالفینو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پکې سختې انختی کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وجل شوي او تقریبا همدومره شمیر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په حقله دا راز خبرداري ورکړل شوې ده په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده د ملګرو ملتونو د ریپورت وايي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 300 نوی ماشومان وجل شوی، شپک سوا جوبل شوی، دری سوا واو یا دا جنگ لپار برتکلی شوی او دیار لسلک خپلو کورونو پری خودلو تا مجبور شوی دی. په نړۍ کې د اټمي وسلو د خورېدو د مخنیوي او یا تنو کارپوهانو د ایران د اټمي موافقې ملاتړ وکړ. د اټمي وسلو د څارنې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د څارنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په بنیاد به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپلې اټمي اساسې محدودې کړي. یورپی یونین پرون ویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانونی کډوالو شمیر 1,10,000 کسانو ته ورسید چې وړاندې مثال نه لیدل کیږي. د یورپی یونین چارواکو پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي زیات خلک په شام او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي چې دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. یورپی یونین وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 2,13,000 کسانو د پناه درخواستونه ورکړي وو او سږکال ښایي دا شمیر 9,50,000 ته ورسیږي. او وروسته خبر دا چې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو به په راروانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي، ځکه چې دې مسلې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او یوکرینی ځواکونو ترمنځ ډزبندي د شکونو سره مخ کړې ده. د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنت فابیس په پیرس کې ویل چې پوروشنکو به د روانې میاشتې په 28 په برلن کې د جرمني د مشر انګلا مرکل او د فرانس د صدر فرانسوا اولان سره لیده کاته کوي. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال احمدالله د کرنسیو بیې او موسم حال دراوروي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.03 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ 90 پیسې. یو پاؤنډ 1.60 روپۍ 40 پیسې او 1.60 روپۍ 80 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 10.25 روپۍ او 10.50 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.20 روپۍ. او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 3 ریش، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 کم نه کم 5 ویش، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د ملکنډ نه د صوبایي سملی غړي وایي د دوی پوهنتونونو ته د یونیورسټي ماډل اکټ وغځول شي.
دا د یونیورسټي اکټ قرارداد موږ سره متفقه قرارداد څلور میاشتې وشوې چې اسمبلی نه پاس کړی، خو تر اوسه پورې هغه اکسټینډ نه شو.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلي د خیبر ایجنسۍ د باړې په بیا آبادولو به 1.5 ارب روپۍ لګول کیږي.
ټول پروګرام چې دی د ریهابیلیټیشن دا د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ډیولپمنټ پیکیج فار باړه چې تقریبا 1 ارب روپۍ پورې پیسې موږ ته ریلیز شوي دي.
د غیر سرکاري ادارو کارکونکي وایي په خیبر پختونخوا کې امنیتي ادارې په کار کې مشکلات پیدا کوي.
مونږ چاته سلائی مشین ورکو کو چاته سکول خلاصو بده کبور دا خوشاله، خو چې کله مونږ د فکر خلکو ته فکر ورکولو خبره کو چې دا دونه چې داسې خبرې کو نه په بیداری نه منې شي، بالکل نه منې.
او نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوې مکلي زال مانزل کیږي. د مشال سره واوري: تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبای اسمبلی لخوا منظور شوی قوانین ملکن ډیویژن ته د غزول لپاره د پاکستان د صدر لاسلیک کول لازمی دي. پرویز خټک زیاته کړه چې د لړکې با ډیر زر د صدر ممنون حسین سره ملاقات کوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډویژن ته وغځوي، ځکه چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځینې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پوښتنې په ځواب دا پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځینې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سوات، دیر او د ملکن ډویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونږه د تیر سو میاشتو نه دې ستونزې سره مخامخ یو. صوبایي حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبې چیف سیکرټري ته امر کړی دی چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به پخپله د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډویژن ته غځول شوی نه دی. ڈاکٹر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې د اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی و چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته هم د یونیورسټي ماډل اکټ وغځول شي.
د یونیورسټي اکټ قرارداد موږ سره متفقه قرارداد څلور میاشتې وشوې چې اسمبلی نه پاس کړی، خو تر اوسه پورې هغه ایکسټینډ نه شو. یا خو دې دغه پروسس یا په مرکزي قانون کې پاین کې تبدیلی موږ د وفاق نه مطالبه کوو چې داسې بدلون راوستی شي چې څنګه د نورو صوبو د صوبې د نورو حصو دپاره موږ قانون سازي کوم دغسې ډایرکټلي هغه قانون سازي زموږ د ډیویژن دپاره.
خو بیا د دیر نه د قامی وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان وویل چې دا ملکن ډویژن خلکو ته د مالیې او ځینې نور مراعات حاصل دي او په کار ده چې د دغې اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیخ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوي قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي دوی د خیبر پختونخوا د گورنر د خصوصي پرمختیايي پروګرام لاندې د باړې د بیا بحالۍ لپاره تیاری کړې ده چې پکې به د دې سیمې د پرمختګ لپاره خوشا یو نیم ارب روپۍ لګول کیږي. هلته بیا د باړې خلک وایي چې دوی د 2009 کال راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له وجې ډېر ځپل شوي دي، نو پکار ده چې دغلته دې نه هم زیات پرمختیايي کارونه ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پیکیج تر لاندې به د باړې د بیا بحالۍ لپاره خواوشا یو نیم ارب روپۍ خرچ کوي. دوی وایي چې د دغې پرمختیايي پیکیج تر لاندې به د باړې بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا ټول پروګرام چې دی ریهابیلیټیشن دا دی گورنر خیبر پختونخوا اسپیشل ډیولپمنٹ پیکیج فار باڑا دا په هغه باندې لاندې مرتب شوی دی چې تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې موږ ته ریلیز شوی دي. 50 کروڑ روپے نور چې دي هغه په دې ایڈی پی کې نورم منظورې شوی دي، نو انشاءالله دا ټولې یو نیم ارب روپے چې دي دا بدل ته لګي. په دې کې د باړې بازار، د روډ لوی دل دي، دلته میونسپل کمیټي پهل ځل په باړه کې میونسپل کمیټه دفتر جوړې دل دي. یو هغه سکولونه دي چې مکمل تور باندې هغه ډیسټروی شوی دي، نو دا پہلا چې کوم کمپلیٹ ڈیمیج دی دا تقریبا 95 سکولونه دی په دې کې ریکنسٹرکشن بد دی کیږي
او د گورنر خصوصی پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډی مرکز روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي
یو سکیره دے سکیم دے دا غی سپتال دا پارا چی آغا تقریباً دا 2 کروڑ روپے چی کم دے سمرا ایکویپمنٹ دلتا کے لگی نو آغا سٹول ایکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کو نو آغی مونگ سارا منظوری شوے دے چی پا دی سپتال کی سمرا فرنیچر سمرا ایکویپمنٹ لگی آبا ٹول چی کم دے دیتا پروائیڈ کی خواد دینا علاوہ زمونگا یو بل سکیم ہم دے دا دیتا پارا چی آغا لگ بگ دا 2.5 کروڑ روپے دے نو آغا کہ بس سولر سٹریٹ لائٹس چھے کم دی پا دی اسپتال کے بس سولر سٹریٹ لائٹس لگی اور دا دینا علاوہ چھے کما فیسیلیٹیز دی سمرا پا ہسپیٹل کے انسائیڈ چھے دبا وابڈا پلس سولرائزیشن دوارو باندے بدا چلی چھے سمرا وارز دی سمرا مدلہ او پی ڈی دے نو آغا بٹول دے کے کی گی زمونگا دا دی پراجیکٹ چھے کم کمپلیشن ڈیٹ دے آغا دسمبر دے
دا چھے پا باڑا کی وہ کمو کارونو تا ضرورت تے پا دے حق لا دا باڑی سیمی او مشر حاجی خان پری دے وائی
کومی بجلی مطلب دا چی مو ختم دو چی بجلی بحال کلشی مو دا غوڑو چی کمی کسی ول دیو کسر کوری دی چی آغا ٹویلو نمون تا بحال کلشی سو روڈو نا چی دی دا چی جوڑ کلشی کم از پتولو نا چی دی میرا بونی دیو کلی چی از اوڑا خود خود جوڑ کلی چی نوی دی منترا پا کم زوی نو کنو پا خود که دا سپتولو نمون تا جوڑ کلشی دا سی ہوئی چی کم کورونا ویرون شوی دا غیب مو پورا پورا سر ویکو دا غیب مو مطلب دا چی معویزه ورکو څلور پنځه کورونا په دا ټوله کوخیل په تاپه کې لیکل شوی دي نور بالکل سروې نه ده شوی مونږ پورا معاوضه غوړو
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس روانو پوځي عملیاتو بد امنۍ له امله ځایي خلک ډیر ځپل شوي دي خو اوس په کې د وسلوالو پر ضد عملیات سر ته رسېدلي دي او په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د خیبر پختونخوا د غیر سرکاري ادارو غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د امنیت په نوم دی د دوی د ادارو د تنګولو نه لاس واخلي او د دوی په هلو ځلو کې د خنډونه نه رامنځته کوي. دې لړ کې پرون په پېښور کې د غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې یوه غونډه وشوه چې په کې خیبر پختونخوا کې کارکوونکي تنظیمونو ګڼ شمېر غړو ګډون کړی و. د غونډې حال د پېښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د غونډې پر مهال د عورت فاونډیشن غړی سایما منیر مشال ریډیو ته وویل چې د ټینګ امنیتي ګامونو او څارنې له وجې په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري تنظیمونو لپاره کار کول ګران شوي دي.
اوس کله وایي چې تاسو نو این او سی والے نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ والے حجی هغه مواقع اوس خواد کې نه نه د این او سی چې دا اوس به تاسو الیمنت کور نه لري مطلب هغه چې څونه طریقې دی اپناولی شي کنه نه تنګولو لپاره اغیدا کار شروع کړی دی انته موږ د پاره موبایل سرکار کیږي نو دوی خوشاله دي کوم چاته سلای مشین ورکو کو چاته سکول خلاص په دې کبره دا خوشاله دي خو چې کل موږ د فکر خلکو د فکر ورکولو خبره کوو چې دا دونه چې دا سي خبره کوو نه په بيداری نه منې شي بالکل نه منې.
د اس پی او په نامه د یوې بل غیر سرکاري ادارې مشر ارشد هارون وای چې د خیبر پښتونخوا په پرتلا په پنجاب کې غیر سرکاري ادارې په آزاد مټ کار کوي.
مغ این جی او ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته او په پښتونخوا یا په بلوچستان یا په فاټا کې وته اجازه نشته. نو دا خو یو موږ دې ته د ډسکریمینیشن په نظر ګورو. د امتیازی سلوک د دې خلکو سره کیږي ځکه چې داغي فائدہ پنجاب ته رسی داغي فائدہ سندھ ته رسی ولې داغي فائدہ دی بلوچستان یا پښتونخوا ته رسیدو ته نه پریږدي.
د سیاسي چارو کارپو او د یوې غیر سرکاري ادارې مشر ایمل خټک وایي چې باید حکومت د غیر سرکاري ادارو لپاره پالیسۍ جوړولو کې له نرمۍ او مشاورت څخه کار واخلي.
دې چې د سرګرمیانې کمی شي نو څوک به راځي دا ځای به څوک ډکوي. نو دې لپاره موږ حکومت ته وایو چې ستاسو او زمونږ ډېر خبرې چې دي مشترک دي. مثلا موږ هم په معاشره کې د مینارووي خبره کوو د رواداری خبره کوو او د انتها پسندی خلاف یو حکومت هم که موجوده تو ګوره نو دا پالیسی دارا چې انتها پسندی ختمو غواړي حکومت هم غواړي چې د خلکو مسائل حل کی مونږ هم غواړو چې د خلکو مسائل حل کړو مونږ حکومت ته صرف دا وایو چې تاسو هر یو قانون کراولی پالیسی چراولی نو هغه د مشاورت سره راشي دا نه چې یک طرفه تور باندې راځي
پام دی وی چې سورو د وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم په صوبه کې د غیر سرکاري تنظیمونو په دې ستونزو بحث شوی وو او د هواری کار یې د سوشل ویلفیر قائمه کمیټې ته سپارل شوی دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې ترهګري تر هر څه لوی خطر ګڼل کیږي خو په حقیقت کې د نشه یي توکو استعمال د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی خطر دی چې له وجې د ترهګرۍ نه څو چنده زیات خلک مړه کیږي د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې د ترهګرۍ له وجې هر ورځ اوسطا 9 کسان وژل کیږي خو د نشه یي توکو له وجې د ورځې اوسطا 200 کسان مړ کیږي او د افسوس خبره دا ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف یو شمېر ګامونه پورته کوي خو د نشه یي توکو خلاف حکومتي اقدامات د نشت برابر دي د مجلې په وینا په افغانستان کې بدامنی زیاته ده ورسره د افیمو پیداوار هم ریکارډ کچې ته رسیدلی دی یعنی د یوې اندازې مطابق د نړۍ 15-80% افیم په افغانستان کې پیدا کیږي په دې کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د نشه یي توکو کاروبار او سمګلینګ د ترهګرۍ سره ډیر نږدې تړاو لري د پاکستان پوز او حکومت هم دې خبرې ته په اشاره سره ویلي چې په خپل هیواد کې دننه به د نشه یي توکو او ترهګرۍ خلاف یو شان ګامونه پورته کوي ځکه چې یوازې د ترهګرۍ خلاف عملیاتو سره به د امنیت ختمېدل ممکن نه دي مجله لیکي د روان کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ویلی وو چې پاکستان د نشه یي توکو د مسلې سره مخ دی او په دې کې ورته زیاتره د افغانستان نه وړل کیږي د دې ریپورت تر مخه د افغانستان 50% نشه یي توکي د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته رسول کیږي چې پکې زیاتره برخه په دې هیواد کې پاتې شي او دا راز د دې هیواد 80% نشه یانو ته په اسانه نشه ملاویږي فارن پالیسی مجله د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي داسې ثبوتونه شته چې ښایي پاکستانی طالبان د نشه یي توکو د سمګلینګ نه مالی ګټې ترلاسه کوي د یوې اندازې مطابق یوازې په 2009 کال کې طالبانو د دې نصب باندې 100 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي دا راز ثبوتونه شته چې په کراچۍ ښار کې هم طالبان د مجرمانو او نشه یي توکو د سوداګرو سره همکاري کوي مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي خو په دې کې د نشه یي توکو د پیداوار او تجارت مخنیوي ډیر مهم دی دا راز به نه یوازې د دې هواد وګړي د نشه یي توکو د استعمال نه خلاص شي بلکې د ترهګرو ډلو د آمدن ذرایع به هم ختم شي چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ خلاف جګړه ډیر اسانه شي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی په وسوالو غږ کړی چې د ترهګر بریدونو او ولسی خلکو د وجنو نه دی لاس واخلي او د امن د پروسې سره ملګری شي په بل صورت کې افغان ځواکونه دا توان لري چې په قوت سره د وسوال بریدونو مخنیوی وکړي نوموړي دا څرګندونې یو شمیر امنیتي چارواکو ته د بهادرۍ د تمغو د ورکولو په مراسمو کې کړي دي نور تفصیل د ناجیه صافی په دې رپورت کې
په کابل کې د ورسیو نا امنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د سې شنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځغونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسیږي نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هرکلی کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هرکلی کوي، خو هغه کسان چې زموږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
ښاغلي علومي وویل اوسمهال د سیمې یو شمېر هېوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا لخوا ترې ملاتړ کیږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هېواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د ناامنۍ لپاره ترې کار اخلي، خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو څرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدترین حالت ته رسېږي. دا انفجارات د کابل ته ګوري، یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دغه ښه یو اجماع جوړه نیستي او بینالمللي د دې سره دغه ونه کوم معاونت ونه کړه د افغانستان سره، فکر نه کوم چې موږ په تنهایي لري جګړې نظام خلاص.
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هېوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هېواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریځ ونه ساتي او پرېنږدي چې اسلام آباد په دغه هېواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویم کلیزه لمانځل کیږي. د هیواد د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه نیټه د برتانیې سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره بېلابېلې دستوري کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کیږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون یولس ورځې وروسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کیږي په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سش کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږ نویمې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې له ګډونه یې منع کړي دي.
Thank you.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره د افغانستان پاکستان او د سیمې په حالاتو یو شمېر ریپورټونه هم لرو اوریدل یې مهیروي د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان پوځوای پرونی د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجلی دي. د دې نیو ورځ وړاندې هم پوځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د 50 وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ویلي وو په وجل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. هلته وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لاندې سیمه کې د انخطو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه دی کار واخلي. په دغه انخطو کې دواړو خواو ته مرګ جوړه وخت ده. نوموړي ویلي د روانې میاشتې په 23 او 24 نیټه به په نوي ډیلي کې د پاکستان او هند د امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نویمه کلیزه منزل کېږي. افغانستان د 1919 کال د اگست په 19 نیټه برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون په بنیاد د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن رسمي محفلونه وي او په هیواد کې عمومي رخصتي ده. د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي وسلوالو ډلو ته ګواښ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي که نه وي نو د سختو نتایجو سره به مخ شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو خلاف جګړه شروع کړې او د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو به په راروانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي.
او اوس هم راځو د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې کراچي کې یو وار بیا د ترهګرو نتورک فعال شو او د دې مقصد لپاره یو سکرپټ لیکل شوی دی چې یو دم له پنجاب نه کراچي ته رامنتقل کړی شو او د دې سکرپټ مطابق د نهه په سهار په کراچي کې د متحده قومي موومنت د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل باندې حمله وکړې شو. د اداري په وینا د عالمی رپورټونو مطابق کراچي له دنیا خطرناک ترین ښار ګرځولې شوی دی. که څه هم دې رستیو کې داسې خبرونه راتلل چې کراچي کې امن بحال شوی خو یو دم د ترهګرۍ سر راپورته کولو یو شمېر پوښتنې هم راپیدا کړې. د کومې لپاره چې په سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي ځکه چې دا معامله د عامو خلکو یا عامو ورکرانو نه اوس سیاسي مشرانو پلو راورسېده نو په داسې صورتحال کې د سوچ او فکر ضرورت دی چې یو وار بیا دغه پټ لاسونه زموږ تر ګریوانونو راورسېدل. دریا اخري کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف او نورو مشرانو د ملاقاتونو او غونډو سلسله شروع کړې ده. امید دی چې دا ځل به د ترهګرو بر لاسونه مات کړل شي او هیڅ چاته به د پاکستان په سلامتۍ د حمله کولو اجازت ورنه کړل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو بل منظور کړی شو چې تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران خپل وفاداری نشي بدلولی، یعنی په معنی چې خپلې پارټۍ به نشي بدلولی او که چا داسې وکړل نو هغه به نااهله ګرځولی شي. ادارې وړاندې لیکي یقینا چې دا قانون به اوس د هارس ټریډینګ د خاتمې لپاره ډېر ګټور ثابت شي. اوس به څوک هم نشي کولی چې یو امیدوار په پیسو واخلي او د هغه د ضمیر سودا وکړي. ادارې اخري کې وایي د دې سره سره باید چې اوس د امیدوارانو د پوهې د فرایضو او د اختیاراتو په هکله هم څه پروګرامونه وټاکل شي چې دا رنګ د ولس په خشن خدمت هم وکړل شي او جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي. او باید چې راتلونکي انتخاباتو کې هم د هارس ټریډینګ د مخنیوي لپاره په قومي او صوبایي اسمبلو کې دارنګ بلونه منظور کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي نواز شریف چې مخکې دوه واره پوز حکومت ختم کړی او داسې هم تر ډیره وخت پورې د پوز لخوا د سخت فشار لاندې و، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت یې په مکمله توګه خوندي دی او خپله موده به پوره کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایرانه په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته په زوره لیږل کیږي، نو بلخوا هر ورځ په سلګونه افغانان پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې بهر ته د روزګار لپاره ولاړ شي. د دواړو مقالو غټکی له اسرار عالمومن ناور.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي څه باندې یو کال مخکې د نواز شریف حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د میاشتو د نو له وجې سخت تر فشار لاندې وو. زیاترو به ویل چې د درنو تر شا د پوځ لاس دی، خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر به درستو حالات په مکمله توګه بدل شو او ټول پاکستانی ولس د وسلوالو پر ضد یو موټی شو. په دغه برید کې څه باندې 140 ماشومان او استادان وژل شوي وو. همداراز عمران خان چې څه وخت کې ورته د طالبان خان لقب ورکړل شوی وو خپله درنه یې ختمه کړه او پوځ په سختۍ سره د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل. نواز شریف چې مخکې یې پوځ دوه واري حکومت ختم کړی دا مهال ډیر خوندي دی. د هیواد اقتصاد یې هم د بحالېدو پر لور دی او ښکاري داسې چې سیاسي تاوتریخوالی هم په کمیدو دی. که څه هم د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون یو شمېر کسان د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کې ووژل شول، خو د دې باوجود ځینې وایي چې نواز شریف به خپل 15 کاله پوره کړي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خوا له پاکستان او ایران د افغان کډوالو ویستل روان دي او له جنوري میاشتې څخه تر دې وخته پورې له پاکستانه 280,000 غیر رجسټر افغان کډوال او له ایران 250,000 افغان مزدوران په زور ویستل شوي دي. په دې کې زیاتره خپل هیواد ته ستانه شوي، خو هلته د دوی لپاره هیڅ نشته. بلخوا په سلګونه افغانان هر ورځ پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې په هر حالت کې خپل ملک پرېږدي او په نورو هیوادونو کې روزګارونه ترلاسه کړي، خو په دې کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې اکثره داسې کسان واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د هغو افغان کډوالو په ویستلو لاس پورې کړی چې دغلته په غیر قانوني توګه پاتې کیږي، خو دا ده چې دوی یورپ ته د رسېدو لپاره قاچاق کوونکو ته ډېر زیات رقم ورکړی. څو میاشتې وړاندې افغان حکومت د برتانیا، ناروې او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خاص کړی وو چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستو لړۍ اورو کړي، خو چارواکي وایي چې اوس هم له افغان کډوالو ډکې الوتکې کابل ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد لخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په جګړه کې د برخه اخیستلو نه تر انکار وروسته آیا هند د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ راغلی دی او که څنګه؟ مقاله لیکي متحده عرب اماراتو ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د دوه ورځني سفر په وخت دواړو حکومتونو د سخت دریځۍ په ګډون یو شمېر مسلو باندې همغږي ښودلې ده. د دې مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناوګرو.
ورځپاڼه لیکي هندي رسنیو په واضح ډول ویلي دي چې د ګل پورس ابوظبي او دوبۍ ته د دوه ورځني سفر په اختتام د هند وزیر اعظم نریندر مودي هندي ټولنې ته په خطاب کې د ترهګري په اړه پاکستان ته په اشاره سره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په خبره مودي په دوبۍ کرکټ سټیډیم کې ویل هغه څوک چې په اړه خبرې کیږي پوهه دي چې ذکر یې کیږي. د نوموړي په خبره په جنوبي ایشیا کې له افغانستان نه تر بنګلاديشه د هند د پرمختګ په برخه کې ورسره ملګري دي او په دې متفق دي چې هغه څوک چې ورسره ملګرتیا نه کول غواړي خپل قسمت یې په خپل لاس کې دی. د بیان تر مخه 40 کاله وروسته سیمې ته د هندي وزیر اعظم سفر په داسې وخت کې د هند او متحده عرب اماراتو ترمنځ د یو نوي او پراخې ملګرتیا څرګندونه کوي چې په نړۍ کې چیلنجونه او موقع دي. په ګډ بیان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اقتصاد، دفاع، امنیت، قانون عملي کولو، کلتور او د ولسی تعلقاتو د زیاتولو په لړ کې د پراخو موافقو ذکر وشو. په بیان کې دواړو لورو د سخت دریځۍ په ګډون د مذهب او ترهګري ترمنځ د تعلق او د نورو ریاستونو خلاف د ترهګري د کارولو هڅو غندنه وکړه. په بیان کې د غرب په ګډون په جنوبي ایشیا کې د نورو هیوادونو لخوا سیاسي مسلو او شخړو ته مذهبي او فرقوارانه رنګ د ورکولو او د خپلو مقصدونو لپاره د ترهګري د استعمال هم غندنه وشوه. د متحده عرب اماراتو د بارنو چارو وزیر مملکت ډاکټر انور محمد گرگشویل د پاکستان او ترکی متضاد او مبهم موقف دا ثبوت ورکوي چې د لیبیا نه تر یمن پورې د عربي سیمې د امنیت ذمہ واري یوازې د عربي هیوادونه ده. ورځپاڼه لیکي چې له هند سره د تعلقاتو په حواله په بیان کې ویل شو چې د دواړو سیمو موقعیت، تاریخ، قدرتي مطابقت او د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې د هند او متحده عرب اماراتو ترمنځ د طبي ستراتیژیک ملګرتیا لپاره یو ښه موقع ورکوي. په بیان کې ویل شو که څه هم له ضرورت سره سم د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي ساتل شوي، خو اوس د دواړو ترمنځ د نږدې ستراتیژیکې ملګرتیا ضرورت راغلی دی. ورځپاڼه لیکي هند او متحده عرب امارات په د ترهګرۍ خلاف همکاري زیاتوي او له یو بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي. ورځپاڼه د هندي او ورځپاڼو په حواله وایي چې متحده عرب اماراتو ته د نریندر مودي د سمدستي تګ وجه معلومه نه ده.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پیل شوی نښت تیر ماښام پای ته رسیدلی. په دغه نښته کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او درې ولسي وګړو په ګډون لس کسان نور ژوبل شوي دي. دغلته په بازارونو کې څلور دوکانونه، یو هوټل او یو جومات هم د پاکستاني او عسکرو په ډزو کې سوځېدلی دی. بلخوا افغان ځواکونو د پاکستان درې امنیتي پوستې سوځولې دي. نښته وروسته له هغې رامنځته شوه چې یو پاکستاني پوځي په مرموز ډول په خپله پوسته کې وژل شو. له پیښې یو ساعت وروسته پاکستاني او سرتیرو په افغان پوله ډزې پیل کړې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال روح الله انوري نه اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې جګړې ماښام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفته زخمي داریم و دو شهید داریم که د جریان جنگ و سه نفر و ابن ملکی مو تایل حال زخمی شده.
د افغان ځواکونو و سرتیری ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان پاکستانیو پوځیانو په ډزو کې یو جومات، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتیري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر اینکه پیشینه به انتصار حد ما درگیری بسیار شدت سرتبانای ما جمع نیرو امنیتی و مردم
د دې دپاره چې پاکستانی سرتیری مخکې رانشي او د کونړ خاورې ته داخل نشي افغان ځواکونو او ولسي خلکو ورسره سخته جګړه پیل کړه. زموږ ځواکونه او خلک په دې توانېدلي چې له خپل سرحد ساتنه وکړي. داسې غاښمتونکی ځواب یې ورکړی چې په راتلونکي کې د داسې سرغړونې جرات ونه کړي. هغوی خپلې پوستې خالي کړې وې. ماښام مهال یې د ډز بندۍ په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. قومندان وویل کېدی شي مقابل لوري ته ځاني زیان اوښتی وي، خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسیدونکي امان الله ازادي راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
فروشي دکان او د موبایل دکان د پاتک سره وو، هغه ختم دي. سلطان هوټل چې وو هغه اتاقونه وغه سوي دي. بریکوټ کې د احمدشاه په نامه یو دکاندار وو، د هغې کنډک سره وصل دکان وو او هغه د سامانونه هم خراب شوي دي. دکان سودان خراب شوی ده. پر کنډک باندې وسته دانې مرمۍ راغلي دي، دننه لګېدلي دي. ټول دکاندارانو چې کوم بیرغونه واغه جکړي دي، بیرغونه اوس هم ولاړ دي. زموږ د افغانستان بیرغونه دي. پاکستان نور ته دری پوسټې سوي دي دې خو زمون خلکسان ورغري دي همدغه څور ورته کړی دي او دکانونو سره عوام خلکو سره زمون خلکو غرض نه کړی.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي وای تیر ورځ ماسپخین څخه باندې دوه بجې د چترال د رندو په امنیتی پوسټه کې د یو سرتیری له مرموزي وژنې وروسته له کومې پلټنې پرته پاکستانی ملیشو د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اړوند د دوکالام د پله په پوسټو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړې.
او دا ډېر منفي اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راښیي ځکه چې زموږ یو ورور طرف ته دی یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تیرو نږدې 15 کالو د پاکستان پوځ د کونړ په ګډون د ډیورن کرښې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. شمالي وزیرستان د تخیل او شوال خلک وایي کله هم چې دغلته عملیات کیږي نو عام خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي او دوی نور د ګڼو استوندو سره هم مخامخ دي خو حکومت په عملیاتو کې د عامو خلکو ژغورنه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل د تاخیل او شاوال خلک شکایت کوي چې کله هم د غلطه پر وسلوالو هوایی بمباری کیږي نو ولسی وګړي هم د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. دوی وایي د ځاني مالی توانونو سره مخ شوي او د سیمې په کډو کولو مجبوره شوي دي خو د غلطه د تګ راتګ لارې هم بند دي. دغه سیمې مشران دولت نه غوښتنې کړې چې سیمه کې که عملیات کوي نو د ولسی وګړو ځاني مالی توانونو ژغورنه دې وکړي. تحصیل د تاخیل مداخلو اوسیدونکي ملک غلام وایي کله هم چې دغلته عملیات کیږي نو عام خلکو ته توانونه رسي سو دولت ته پر دوی رحم وکړي.
داخل کې یا مداخل ایریا دو یا شاول سره د ځوی کېږي داخل نو په تکلیف کې راولې چې خدا پته راځي چې کلا کلا بمبار کوي شي پاکه د ګناه خال هغه ری بونډر مجبور اورډر غریب خال ته دغه سره امنه دا ته لیارې ساتي دای په لیارې باندې دل تر وځي می دا حکومت نه داری کړی چې دا ورته نه کوي. اخر کار می هم پاکستانیو ني د بونډر لاینه خري خال کی نو نه می د پاکستان سره وفاداری کوي محبت کوي کم از کم دالا کې کې به ګناه خلک کیږي په دالا کې کې د امن رشي امید امن خوښمنی او دالا کې کې د بازي مزید دا څه کوي نه کیږي څنګه چې خلک چیرته لور شي هغه یو لیار نه تاوم.
ملک محمد نوروای دولت ته ولسی وګړو ژغورنه وکړي او د غلطه دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي چې د دوی مسلې د هواري کړي
کسو د نيزو ساويلا لا کا چې ما ګوډا په وزیرستان کې ډېر خوشالي علاقه تو او یې چې ما بمباري په سوي دي د نيزو کلمه کا د لکاغه په کلی باندې سوي دي مهرباني د حکومت کو لکا دا د صبري دا نو کو په صبر سره جوړ دا وکړو په کلی دا نو ولي د کلی کې ابو جی دا وکړه سره ته دا وګو چې کیو ګو به ګنا خان پیدا دا وګو چې دا غون ګو به څه د ورګي کوم کړه هر طرف ته باندې یو لري خپل څه د درمل طرف ته ومن کې د غریبون تر په مشکلات کې ګرځي ګانا حکومت هم دا اپیل چې خما خدا په طریقې په تنظیم سره دا څور دا نو څه کوم کوم دې وړا ما شمو څه دې چې به یو څه ته وګو چې ګانا یو څه ته وګو چې څه کو ګانا نور خاصه هغه شریکړه ده پرسون خشری ده.
اډامو هڅه وکړه چې فوزی چارواکو سره هم خبرې وکړو خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د سیمې خلک دا هم وایي چې میرعلي میرانشانه پس اوس دولت چې د تاخیل او شاوال کې مخ په وړاندې عملیات پیل کړي نو عام خلک ته په یو طرف کړي چې په بمبارو کې د مرګ ژوبلې نه بچوي او دوی غواړي چې زر د غلطه سیمه کې امن راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نوم بل ایسار دې دال کا یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو داغي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو پیخاور کو زبردست دے وقت ابدی دے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چ ہو نہ پیخاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مومند ایجنسی او باجوړ خلک وایي چې په دوی په سیمو کې ګڼ مادنیات موجود دي خو د سهولتونو د نه موجودګۍ او بیا د حکومت د بېغورۍ له وجې ترې هیڅ ګټه نه پورته کیږي او بیا خرابې امنیتي وضع هم دغو خلکو ژوند متاثره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د شاهنواز ترکزی نه اورو.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا خپور شوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې 15500 او په محمود ایجنسی کې 1550 ټنونه ماربل، یو یو میلیون کرومایټ، منګنیز او دغه شت زمرد او نور قیمتي کاڼي موجود دي. ولې د دغه سیمو لسوي چې یوې خواته د لسو کلونو راهسې په سیمه کې د امنیت وضع خرابه وه چې دغه مدنیات نشو وستلې او بل خواته حکومت د دغه مدنیاتو د وستلو لپاره په سیمه کې کوم کوټلې ګام هم نه دی پورته کړی. د ډیورنډ په کرخه د آباد سیمې بایزو اوسیدونکو ملک سلطان بایزي په دغه سیمه کې د کانو په اړه وویل:
موږ په غره کې تانبه شته، د جنوبي دره کې یاقوت زمرد پکې شته دي، د ماربل پکې بې حسابه ډېر دي، نفرایټ پکې اوس راوتې دي، نفرایټ بې حسابه ډېر دي، خاري غواړي، کار غواړي، او هلته مشینریانې څوکړلې نه شي ریږي، دماکونه هم خلک ریږي. اوس خو حالات ټیک شوی دی، ټیک دی بالکل، او مشینریانې خل لا اوس نه راوړي چې یقیني او اطمینانی نه دي.
د باجوړ ایجنسۍ د کاروباري ولس د اتحادیې مشر لالي شاه وایي چې د هغوی په غرونو کې مدنیت ډېر زیات دي، خو حکومت ته ورسره مرسته وکړي.
لکه زه تاسو کمانګر وم، هلته په کمانګر کې زموږ سره وسپنه شته، کرومایټ شته، نور داسې مدنیات شته دی. په کار دا ده چې دا خلک راشي قبایلو طرف ته، مطلب دی لږه توجه ورکړي. زموږ غرونه د سرو د سپینو نه ډک دي او موږ دا موقع په خپله راکړی شي. نو زموږ په جهان کې جهانونه زموږ ټوله قبایل مزدورانې کوي. یقینا خبردار چې په خپلو کورونو باندې او د خپلو کورونو په مطلب آباد شي، دا وطن به آباد شي.
او ملک سلطان بایزي دا هم وویل چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی، خو روزګاریان بیا هم یریږي او روزګار له نه راځي چې دغه غرونو نه کاڼې وباسي.
او ترګری خو داسې یو شی دی چې ټوله نړۍ ورته دنیا وځپله، او دا خو یقیناً چې غرونه دي دا خو ډېر وځپله، ځکه چې تاجران ته ډېر غټ تکلیف و، هغوی به هم پیسې غوښتلې او کار به هم نه چلېده. او بل طرف ته په بارود به استعمالېدل، هغې کې به هم حکومت دا دغه کوو چې دا غرونه نه استعمالېږي.
بیا مې د فاټا سیکرټریټ د مدنیاتو د محکمې ډایرکټر سعادت الرحمن سره خبرې وکړې.
دا یو ایس ایډ پروګرام لاندې دې علاقو ته مشینري هم پرووایډ کوو. فاسټیک سره زمونږ یو معاہدہ دی، هغه معاہدے لاندې مونږ دې ته مشینری پرووایډ کوو. مشینری باندې ښه په سائنٹیفک طریقہ باندې دا ماربل پروڈیوس کولی شي. دلته یو کریکنگ پاوډر، یو نوې ټیکنالوژي دی، دا هم انټروډیوس کوو.
نو که په دغه سیمو کې د مدنیاتو د راوستو روزګار شروع شي، نو ولس ته به څومره ګټه ورکړي؟ سعادت الرحمن وای
د ټول مینو کې لس سره خلک امپلای کیږي، د سره کار کیږي، دا ترانسپورټیشن کې هم خلک انوالو شي، دا اوټلنګ کې هم انوالو شي، دا انفراسټرکچر کې هم انوالو شي، دا ټول ملک یو چین دا امپلایمنٹ جنریشن یو چین جوړ شي، او د سره دا ټیرریزم هم کم شي.
او یاد دی چې په محمود ایجنسی کې په قبایلی سیمو کې لوټول لوی ماربل سیټي باندې کار روان دی چې فیز 1 یعنی اولنۍ مرحله مکمل شوې ده، او دا ماربل سیټي ته د بر محمود ایجنسی لخوا په سړک ته جوړیدو کار هم روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د سولې پر لور
مخ په لخوا
یا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې داغه مینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابونه ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم د رواني خبرونې په پای کې د کرن خان په غږ کې دا سندره اورو
سلګي سلګي روان دا لمبا خلی او ژاړي پتلو کې پشا ګوري پتلو کې پشا ګوري جا زاخلی او ژاړي سلګي 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 روان دا لمبا خلی او ژاړي چڑو پسکو بیائی چڑو پسکو بیائی دشوندو پسرونو میں نام اخلی او جاڑی دشوندو پسرونو میں نام اخلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگے 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی دات سوکھ دچی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی دات سوکھ دچی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی ڈیری اگی راگلی دات سوکھ دچی ہر سوکھ کی جنا زاخلی او جاڑی دات سوکھ دچی ہر سوکھ کی جنا زاخلی او جاڑی پتلو کی پتلو کی پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگے 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کے پشا پوری جزاخلی او جاری سل گئے روان دا لمبا خلی او جاری ہر چان بخان آخلیو جاری پتلو کے پشا گوری جاز آخلیو جاری سل گئے سل گئے